درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
شنو لاسته ولسم ټولګي و دریم لوسته سموږ نن ورځې موضوع د تیر لوست په ادامه ده. په تیر لوست کې موږ او تاسو د حجرې په جوړښت کې پروکاریوت یوکاریوت په پیژندل ورسره مو د دې ځینې جوړښتونه پیژندل چې حجره چې ده هغه عمومي درې برخې درلودلې چې حجروي غشا و او په نباتاتو کې حجروي دیوال هم ورسره و همدارنګه سایتوپلازم او هسته وه. راځو تیر لوست کې موږ تر سایتوپلازم پر خپل موضوعات وویل او په سایتوپلازم کې مو اندوپلازمیک ریټیکولم وپېژندله چې کومې دندې سرته رسولې او رایبوزم مو وپېژندې. همدارنګه مایتوکاندریا هم پوست ولو چې زموږ په بدن کې د انرژي په حجرو کې د انرژي تولید د چا په غاړه دی؟ د مایتوکاندریا په غاړه دی چې د میټریکس په برخه کې د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي. سموږ او ستاسو نن درس چې دی هغه د شلمې صفې څخه تر اووه ویشتمې صفې پرې دوام کوي. رازو د لایزوزم جوړښت پیژنو. دغه جوړښت چې دی موږ وایو تر مایتوکاندریا خپل مطلب په حجم کې په شکل کې کوچنی دی او د لومړي ځل لپاره په 1950 کال کې د ډیوی په نامه یو عالم چې د هغه د خوا په حجره کې کشف کړل سو. دوی چې دی دوی هم د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی چې جوړښت کې موږ وایو مثال د غشا پوښ دی چې لایزوزم چې دی د واحد غشا لخوا پوشل سوی دی. مثال اوس مایتوکاندریا چې وه هغه د دوو غشاګان په واسطه پوشل سوی وه، مګر لایزوزم د یوې غشا په واسطه پوشل سوی دی چې هایدرولیټیک انزایمونه د خوشی کېدو مخنیوی کوي. همدارنګه هایدرولیټیک انزایمونه چې دی هغه د پروټین، شحمو، کاربوهایډریټ او نیوکلیک اسید د ماتولو لپاره ځانګړي انزایمونه دي چې هغه د دغه لایزوزم په واسطه مطلب ترشو کیږي. او بل موږ وایو د دې داخلي چاپیریال چې دی هغه اسیدیک دی چې د نن چاپیریال اسیدیک موږ وایو د پی ایچ اندازه چې د شاوخوا 15 ته رسیږي چې د انزایم د فعالیت لپاره ډیر مهم دی. او بل په دې کې کوروي جوړښت خپل کوروي جوړښت لري چې عموما جسامت کې موږ وایو کوچنی دی او ګرد دی. او لایزوزم چې دی هغه کچیر مثال غشای پرې کړل سي د دې کوم داخلي انزایمونه چې دی هغه سایتوپلازم چې کولای شي تخریبولای شي. او لایزوزم چې دی ډیر اساسي دندې سرته رسوي مثال خبرې غیر ضروري مواد تجزیه کوي چې په هغه کې موږ وایو د حجروي فاضله او زاړه ارګانلونه چې کېږي شامل دي. او همدارنګه د بهرنیو موادو له منځه وړل هم د چا په غاړه دي؟ د لایزوزم په غاړه دي. او دوی چې دی د حجروي هضم یعنی د حجرې سره د حجرې داخل کې په هضم کې کومک کوي د کوم مغزي مواد او مالیکولونه چې دی هغوی ماتي. او بل اپوپټوپس چې دی یا هم اپپټوسس چې دی د حجروي تنظیم سیوی یا هم پروګرام سل ډیت چې دی د دغو کې مرسته کوي. او دی چې دی د حجرې بیا جوړونه هم سرته رسوي چې د حجرې زاړه برخې پاکوي او پر ځای نوي جوړښتونو سره یو ځای ملاتړ کوي چې تر څو هغوی ترکیب کړل سي. ورپسې راځو ګلجي اجسام وایو. ګلجي باډي چې دی یا هم ګلجي اجسام چې د ګلجي اپراتوس په نامه سره هم یادیږي دا د حیواني حجرو کې د لومړي ځل لپاره کشف شوی او په موږ مطلب په ګلجي په حیواني حجرو کې په زیاته اندازه لیدل کېږي. په نباتي حجرو کې شتون په شک کې دی. او ګلجي اجسام چې خپل هوار کسور ته ورته جوړښتونه چې د یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی. او دوی اساسي دنده د پروټین د لبندۍ کول دي. کوم پروتینونه چې د اندوپلازمیک ریټیکولم څخه موږ وایو چې د رف اندوپلازمیک ریټیکولم په واسطه جوړیږي هغه په ګلجي باډي کې چې کیږي بیا د لبندۍ کیږي په ډلو باندې ویشل کیږي مشخص کیږي. او همدارنګه د دې په جوړښت کې موږ وایو د سیسترینا په نامه جوړښتونه دي چې د فلټ غشا لرونکو یا هم هوا غشا لرونکو تختو سلسله ده چې د پروتین او شحمو بدلون او بسته کول اصلي ځای دی. او همدارنګه بل جوړښت چې دی هغه اسس څنګه ده چې د ګلجي باډي برخه ده چې د اندوپلازمیک ریټیکولم سره د نږدې دي چې د کوم مواد د اندوپلازم سره ترشح کیږي هغه دی ترلاسه کوي. او بل شانس څنګه ده چې هغه برخه چې ده د موادو د مثال د ویسکولر لاري نور ځایونو ته لېږدوي. ویسکولس چې شتي دی چې د کوچنی غشا لرونکو جوړ شوی بستې دي چې د موادو انتقال لپاره کارول کیږي. دا چې سوال د ټیکنالوژي اجسامو جوړښت سو او اساسي دندې موږ وویل چې د پروټین په پروسس او بدلون کې اساسي دنده سترسي همدارنګه د پروټین او شحم په ترانسپورټ کې او د ویسکولز جوړول هم د دې په غاړه دی چې د پروټین او شحم انتقال لپاره ویسکولز تولیدوي او د موادو ذخیره کول د هغه اساسي دنده سترسي همدارنګه د حجرې فاضلاتو پروسس چې مثال د ګولجی باډي یو اړخ دی چې د حجروي فاضلاتو د پروسس او د انزایمونو ساتنې لپاره په کار وړل کیږي. ګولجی باډي وروسته راځو بل جوړښت دی د سنټروزوم په نامه سره یادیږي. سنټروزوم چې دی دا په حیواني حجراتو کې لیدل کیږي چې دوی په هستوي حجروي ویش کې راښکاره کیږي او په هستۍ کې د ستورو په ډول سره وجود لري. سنټروزوم چې دی هغه خپل په ځان کې سنچولونه لري چې دغه سنچولونه د حجروي ویش په وخت کې دوو قطبو ته ځي چې سنچولونه خپل په جوړښت کې نه جوړې مایکروټیبولونه لري چې هر جوړه چې ده درې درې مایکروټیبولونه لري او دوی چې دی لکه څنګه چې وموویله یوازې په حیواني حجرو کې وجود لري. ورپسې پلاسټیډونه چې دي هغه موږ وایو د سایتوپلازمیک جوړښتونو کې وجود لري او دوی یوازې په نباتي حجرو کې لیدل کیږي چې په خپل ځان کې د کوم رنګه مواد پیګمنټونه لري چې مختلفو نباتاتو ته مختلف رنګونه ورکوي. پلاسټیډونه په عمومي په درې ډوله ویشل شوي دي چې کلوروپلاس، کروموپلاس او لیکوپلاس. کروموپلاست چې دی هغه کلوروفیل لري چې شین رنګ خپل کلوروفیل چې د شین رنګ پلاستیجونه دي چې په سیاي ترکیب کې خپل مهم رول لوبوي چې په تیر لوستونو کې موږ د دې په اړه ډېر بحث کړی وو. او دغه مواد چې دی مثال د کلوروفیل په واسطه چې کوم داخلي غذا چې د هغه د کلوروفیل په واسطه آماده کیږي او بلې کروموپلاست. کروموپلاست چې دی هغه رنګه پیګمنټونه لري چې مثال لکه ژیړ، نارنجي او سور او همدارنګه کاروتینید مواد لري چې نبات، میوه او دغه رقم ګلانو ته مختلف رنګونه ژیړ رنګونه او مختلف دغه رقم نور رنګونه ورکوي او دغه کوم کرومو پلاست چې دی هغه کلوروفیل نه لري. ورپسې لیکوپلاست. لیکوپلاست چې دی هغه بیرنګه پلاستیدونه دي او عموما دوی د ځمکې په ریښو او ځمکې کې وجود لري، مثال د ځمکې په ساقو کې وجود لري او دغه مواد چې دی نشایسته او پروټین تولیدوي لکه مثال کچالو چې موږ وای په هغه کې دغه لیکوپلاست وجود لري او دغه لیکوپلاست انزایمونه چې دي کچیر مثال د بل شي تعامل وکړي یا د ځینې ژوندۍ موجودات ځینې دغه کم نباتات چې دي لکه رومي او دغه ځینې پاڼې چې دي لومړی کې دوی یو شی مګر وروسته خپل خاصیت چې کوي تغیر وکړي. مثال رومي چې دی حول مطلب نارنجي رنګ په کروموپلاست بدل کړي راځي خو وروسته کچیر دوی شو وسی دی په چی باندې د لومړی چی په لیکوپلاست بیا په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري دا غره کم د نبات ځنی شنې پاڼې چې دی هغه په چی کې په خزان کې جوړیږي چې دا هم په چی کې لیکوپلاست او وروسته په چی باندې اوري په کروموپلاست باندې اوري او همدارنګه کچیر موږ کچالو ته پنځه کې دوی چې دی هغه به د لیکوپلاست په دله کې دی او کله چې دی آزاد هوا ته دا غره کم د ډیر مودې د پاره کې شو وسی په شین رنګ اوري چې هغه به په کلوروپلاست باندې موږ وای اوري. ورپسې رازو هسته ده. هسته چې ده د حجرې تر ټولو بارز او لوی ارګانیل دی چې د حجرې ډېر اساسي دندې سرته رسي. حجروي ویش دي هغه هم په هسته کې سرته رسېږي او همدارنګه د ټولو حجرې نور فعالیتونه هم د هستې په واسطه کنټرولېږي. هسته چې ده هغه په پروکاریوت کې چې دی مشخصه نه ده مګر په یوکاریوت کې مشخصې غړې لري چې عبارت دي د هستوي غشا، هستوي پلازما او هستګي هسته چې څخه. رازو دغه برخې په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی چې د هستوي غشا. هستوي غشا چې د خپل یو نری پرده ده چې خپل په ترکیب کې پروټین، شحم او قندونه لري او دا هم نیمه قابل نفوذ ده، یعنی ځینې شیان ته د داخلي دوه اجازه ورکوي او ځینې شیان ته د داخلي دوه اجازه نه ورکوي. دوی چې دی په سایتوپلازم کې مواد د هستوي غشا چې ده په سایتوپلازم کې مواد ټینګ ساتي تر څو چې د دوی خپل دندې په سم ډول سره سرته ورسي. همدارنګه ورپسې راځو هستوي پلازما ته. هستوي پلازما چې د هغه د نیوکلوپلازم یا هم کاریوپلازم په نامه سره هم یادیږي چې د هستوي پلازما داخلي مواد څخه باس کوي او هستوي پلازما کې چې دی د کروماتین تارونه وجود لري چې حجروي ویش په وخت کې کروماتین تارونه په کروموزومونو باندې په دوو بازوګانو باندې د کروموزوم په نامه سره دیږي او د کروموزوم په پورتنۍ برخه کې جین وجود لري. جین چې دی هغه خپل اساسي واحد چې دی ډي ان ا دی، یعنی خپل کروموزوم چې دی هغه د ډي ان ا او نور پروتینونو څخه جوړ شوی دی. دغه کروموزوم چې دی نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، په عمومي ډول ویلی چې د نیوکلو پروتین څخه جوړ شوی، چې نیوکلو پروتین کې ساده پروتین او هستوي تیزاب یا هم نیوکلیک اسید شامل دي، چې هستوي تیزاب په دوه ډولو ویشل شوی دی، ډي ان ا او ار ان ا. ار ان ا چې ده هغه ډي ان ا چې ده دواړه د ارثي خواصو لېږد په اړه، خو ار ان ا خپل ځان ته مشخصه دنده لري چې اساسي دنده یې ډېر چې ده د پروټین په جوړولو کې مرسته کوي. ار ان ا چې ده خپل په درې ډوله ده، چې یو رایبوزوم ار ان ا ده چې دوی په پروټین جوړولو کې مرسته کوي، بل یې مسنجر ار ان ا ده چې د جینونو پیغام لېږدوي، چې په تیرو درسونو کې د وایرس او واکسین په درسونو کې موږ ویلي و چې مثلا د ځینو وایرسونو د مسنجر ار ان ا برخه اخیستل کیږي او هغه په د مافیتي سیستم د چیکي پیغام رسي کول چې د انسان وجود ته پیچکاری کیږي. او بل ار ان ا چې د انتقالي ار ان ا یا هم ترانسفر ار ان ا په نامه سره یادول کیږي، چې دی امینو اسیدونو رایبوزوم ته لېږدوي. او ډي ان ا چې ده، ډي ان ا موږ وایو خپل یو اساسي جوړښت لري چې دی د کوچنیو مالیکولونو څخه جوړ شوی، چې دغه کوچني مالیکولونه د نیوکلیوتایډونو په نامه سره دیږي. نیوکلیوتاید د پنځه کاربونه قند رایبوز او فاسفیټ او عضوي نایتروجني قلویګان څخه ترکیب شوی دی، چې خپل ډي ان ا دوه بازوګان لري، چې په بازوګان کې دغه پنځه کاربونه قند او فاسفیټ ګروپ وجود لري، او کوچنیو بازوګانو کې د منځ په برخو کې چې دی دغه کلویګان وجود لري، چې ګوانین همیش د سایتوسین په مقابل کې او تایمین همیشه د ادنین په مقابل کې اوسیږي. ورپسې رازو د هسته د رایبوزوم ار ان ا مسنجر ار ان ا ترانسفر ار ان ا ورسته د دوی هستګي وای. هستګي چې د هسته په داخل کې کوچنی ګر جوړښت لري، چې په د هسته په یو طرف کې وجود لري، د دوی اساسي دنده چې د ار ان ا زیرمه ده، چې ار ان ا د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. نو د دوی اساسي دنده موږ ویلی سو چې دوی د پروتین په ترکیب کې مهم رول لوبوي. نو ورپسې رازو واکیول ته وکیل چې دی هغه انداز د چې دی په حیواني او نباتي حجرو په دواړو کې وجود لري، چې په حیواني حجرو کې کوچنی دي مګر ډېر دي، مګر په نباتي حجرو کې چې دی غټي. لومړی چې یې دی کوچنی مګر وروسته د وخت په تیرېدو غټیږي، او دوی چې دی خپل په ځان کې مالګه منرالونه زیرمه کوي، او خپل د حجرې شیره چې د هغه خپل په ځان کې ذخیره کوي، او دوی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دي. همدارنګه دوی په ځان کې د بیتا سیانین او انتوسیانین غم لري، انزایمونه هم لري په ځان کې چې دغه بنفش سره او ابي رنګونه تولیدوي، او دوی چې دی هم د فاضلاتو په ځینو دغه کې نباته مثال په ځینو حجرو کې د فاضلاتو کو ذخیره کول، او ځینو کې چې دی د غذایي موادو زیرمه کول په غاړه لري. ورپسې سایتوسکلیټون، چې د سایتوسکلیټون په سایتوپلازم کې د دې ساختماني جوړښت ورکوي. سایتوپلازم ته داسې یو کلک جوړښت ورکوي چې د دې کوم حجره چې ده هغه منځ تش خالی پاتې نسی، او همدارنګه د موادو انتقال په د یو برخ څخه بل برخې ته د سایتوسکلیټون د پروتینی تارونو په واسطه یا فایبرونو په واسطه سرته رسیږي، چې دوی خپله په ځینو حجرو کې چې دی په ډېر سختي سره لیدل کیږي، او دوی ځکه دوی ډېر نازک ساختماني جوړښت لري. او ورپسې رازو ځینې نور کوچني جوړښتونه دي چې په سایتوپلازم کې وجود لري، چې یو بانه یا همسیلیا مترکه، چې دوی حجرې ته د حرکت ورکول کې مرسته کوي. بانه چې دی هغه کوچنی مګر ډېر او مترکه چې ده یوه مګر اوږدی، او کینتوزوم چې دی هغه د دغه بانه او مترکه یا فلاجیلا په حرکت چې شي کوي کنټرولوي. ورپسې مایکرو ټیوبلونه دي چې دا موږ وایو اوجده او استواني جوړښت لري، چې په حیواني او نباتي حجرو دواړو کې لیدل کیږي، او د پروتین څخه جوړ دي چې د حجرې حرکي غړي دي لکه سپرم په ډول سره. همدارنګه مایکروفلامنت چې دی هغه هم د سایتوپلازم کې وجود لري، پروتیني تارونه دي چې ډېر اساسي دنده سرته رسوي، چې د حجرې حرکت هم کنټرولوي او د حیواني حجرو د غړو په ټولېدو کې هم مرسته کوي. او ورپسې پروکسیزوم دی چې هغه هم د لایزوزوم په شان دی، کوچني اجسام دي او انزایم لري، او ګلای اکسیزوم دي چې کوچنی اجسام دي او انزایمونه لري. اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، هستوي پلازما په مکمل ډول سره تشریح کړئ. دویمه پوښتنه ده سایتس کلیټون څه ډول دنده سرته رسي، او دریمه پوښتنه ده د حیواني او نباتي حجرو ترمنځ توپیر څه شی دی. ستاسو ټولو له توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اوس بل امنه شیطان رجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیله لرم چې ټوله جوړ او صحت مند بیاست. شنو لاسته ولسم ټولګي و دریم لوسته. نن ورځ راځو د مندل او وراثت په څپرکي کې موږ پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو او نور هم خپل مطالعات ډېرو. زموږ ستاسو درس چې دی د څوارلسمې صفې څخه تر نولسمې صفې پورې به دوام وکړي. راځو لومړی موضوع چې دی د وراثت په اړه د عوامو ناسم تصویرونه دي. لکه څنګه چې تر اوسه پورې تاسو به ځینې داسې موضوعات اوریدلي اوسئ خپل په کورنۍ کې د باندې په چاپیریال کې دا موضوعات ډېر تر بحث لاندې نیول کېږي، یا هم د ډېرو نورو طریقو څخه به تاسو اوریدلي اوسئ چې دغه ناسم تصویرونه چې دي تر ډېرو ورځو پورې هم ټوله نه دي څه سوي. ډېر خلک اوس هم دغه فکرونه خپل د ځان سره ګرځوي. مثال د خبرې که چیرې د وینې د راسو، عموما دا خلک چې دي زموږ په چاپیریال کې په شاوخوا کې د نړۍ په ډېرو برخو کې دغه تصویرونه چې دي خپل له ځان سره ګرځي چې وایي وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې ده. یا مثال دا دوی دا وایي چې مثال دا نفر چې دی زموږ د وینې څخه نه دی، زموږ رګ شریک نه دی، یا مثال د دوی په وینه کې دا خرابوالی راغلی دی. یعنی دوی ټوله کم ارثي خواص چې دي هغه په وینو باندې تړي، او عموما کله چې وینه ته ضرورت واوسي دوی په دغه ځای کې بحث کوي چې موږ د دغه کس وینه نه غواړو، ځکه چې موږ د وینې دغه وینه چې ده کېدای شي د دوی خصوصیات چې دي هغه چې کې انتقال کړي. چې په دې کې چې دی عموما دغه نظریه چې ده دا غلطه ثابته شوې ده، ځکه چې وینه چې ده هغه د ارثي خواصو لېږدونکې نه ده. وو کېدای شي چې مثال د کوم وینه کې چې ناروغي اوسي هغه انتقال شي، مګر ارثي خواص چې دي هغه د یو نسل د یو کس د وینې څخه بل کس ته نه انتقالیږي. چې دا پر ډیرو تجربو پر اساس باندې سوي ده، چې مثال ډېری یو شمېر ناروغه کسان چې دي خپل مکمل وینه د بل کس څخه اخلي، خو بیا هم د دې ارثي خواص چې دي په کښې کې توپیر نه راځي. یعنې که چېرې د یو کس مکمل وینه خلاص اوسي او د بل کس وینه ورته ورکړل شي، د دې په ارثي خواصو کې هیڅ کوم تغیر نه راځي. همدارنګه ځینې داسې نظریات دي چې وایي مثال والدین په عمر باندې مربوطوي، چې ځینې که چیرې په ځوانۍ کې اولادونه لا پیدا کړي هغه نسبت و هغو ته چې د عمر په ډېروالي کې رامنځته کوي. په مثال چې عمر یې ډېر شي، چې کله ماشومان یې رامنځته شي تر هغو به چې اوسي ډېر مثال د ذهن د لحاظه یا موافقه به واوسي. نو دا کوم نظریه چې ده دا هم غلطه ده، ځکه چې د ارثي خواصو لېږد چې دی هغه د والدینو په عمر باندې هېڅ ربط نه لري. کوم خاصیتونه چې دي هغه چې د دوی په جینس کې دي، هغه که چیرې د عمر په کم کې اوسي که ډېر کې اوسي هغه خاصیتونه به لېږدول کېږي. و ځینې ناروغانې دي چې د عمر د کموالي او په وخت کې چې مثال یو مور چې ډېر کشره واوسي هغه وخت کې، یعنې کش د دوی د رحم چې دی
کوچنی لګن خسره کوچنی هډوکی مثال په کوچنیوالي کې دا د خپل کوچنیانی چې په دې سره کوم ماشوم چې زیږي هغه به چې په مثال پیدا شي مایوب پیدا شي که چیرې په عملیات سره پیدا شي هغه ماشوم به د نورو ماشومان سره هیڅ توپیر ونه ولري هینه روغ سالم ماشوم به ووسی یعنی دا چې دی د عمر په کموالي پورې مربوط کېدلی شي یعنې د محیط تاثیرات دي همدارنګه د عمر ډیروالي کې ډیری کوچنیان چې نیمګړي ووسی یا ځینې مشکلات ولري هغه د عمر په ډیروالي مربوط دي چې یعنې نوموړې مور چې د هغه عمر یې ډیر دی په هغې کې مثال دغه کوم هورمونونه چې ترشو کوي هغه کوم د هورمونو د کمښت رامنځته سوی دی همدارنګه د دوی بدن چې دی هغه د اول حالت څخه چې شي ډیر قوي نه یي چې یو قوي ماشوم وزېږي چې د هیڅ مشکل ونه لري همدارنګه پر محیطي نور تاثیرات هم پر ماشومانو باندې خپل تاثیرات اچولی سي لکه د مورفین خوړل دي دغه دي تیلونین دي الکوهول دي هیرونین دي همدارنګه دغه کوم مواد درمل چې کله د حملګي په وخت کې مور استفاده کوي د دوی کوم ماشوم چې دی د مثال خپل دا شزه چې د شندوال سره مخامخ کیږي د عصبي اختلاطات سره مخامخ کیږي چې دا چې دی د ماشوم په مثال په ماشوم کې خپل دا کم خصوصیت چې دی د اختلاطات په ماشومانو کې هم رامنځته کیږي یعنی ماشوم چې دی هغه کېدای شي د ځینو مشکلاتو سره پیدا شي ورپسې راځو هیتروزایګوس او هوموزایګوس پیژنو که څه هم په دې کې مو په دې په باره کې مو ځینې موضوعات یاد کړل چې هیتروزایګوس چې دی که چیرې مثال یو څوک خالص صفتونه ولري چې دوه مشابه الیلونه په هغه کې ټول خاصیتونه چې خالص واوسي یعنې که چیرې په غټه ای سره موږ اوس دواړه غټه ای یا دواړه غټې کوچنۍ ای واوسي په هغه کې دا دې ته موږ چې وایو هوموزایګوس وایو یعنې دوی چې دی یو د بل سره ورته دي صفتونه او که چیرې خاصیتونه یو د بل سره ورته ونه اوسي هغه د هیتروزایګوس په نامه سره یعنې غیر خالص چې اوسي هغه بیا د چی په نامه سره یادیږي د هیتروزایګوس چې د دوی دا کوم جینوټایپ چې دی هغه د دوهرګه په نامه سره هم یادیږي ورپسې راځو په وراثت کې د کروموزومونو رول کروموزوم چې دی هغه خپله کرومو چې دی د رنګ په معنا سره دی او زوما چې دی د جسم یا باډي په معنا سره دی چې کروموزوم چې دی هغه د رنګ جذبولو خاصیت لري عموما دی چې د حجرې په هسته کې اوسي تر ته ورته جوړښتونه دي چې وروسته چې کله حجروي ویش اجرا کیږي دغه د ته ورته جوړښتونه ډبل او کوچني کیږي چې په کروموزوم باندې بدلیږي چې د دې هر بازو ته د دغه بازوګان چې رامنځته کیږي هغه دواړه بازوګان ته کروماتید ویل کیږي چې دغه دواړه بازوګان چې دي د یو نقطه کې اوره بسره وستل کیږي دغه نقطه به د سنټرومیر په نامه سره یادیږي کروموزومونه چې دی د جسامت شکل او جوړښت له مثال فرق لري ټوله ځینې چې دی لاند ځینې میانه او ځینې هم غټ اوسیږي چې اوس عموما دا کوم کروموزومونه چې کله جوړه اوسي هغوی تقریبا شي سره ورته د غټوالي او جسامت لري کروموزومونه چې دی هغه د ارثي خواصو لېږدونکي واحد دی کروموزومونه کې چې دی د دوی پر مثال عموما موږ وایو ټوله انسانان چې دی هغه او دا کوم ژوندي موجودات چې دی نباتات حیوانات د دوی د کروموزومونو شمیر د ټول د توپیر لري چې په انسانانو کې چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی شپږ څلوېښت دانی او درویش جوړې دي چې په مثال موږ وایو په حجره کې دغه کروموزومونو شمیر چې دی د کروموزومونو شمیر چې دی هغه د کروموزومي مجموعې په نامه سره یادیږي او هغه حجری چې کروموزومونه مثال د شپږ څلوېښت دانې یعنې جوړه اوسي د ډیپلویټ په نامه سره یادیږي دوه انسر شودر کیږي چې جسمي حجرې چې دي هغه ډیپلویټ دي او کوم چیرې مثال او همدارنګه مشابه که چیرې کروموزومونه سره ورته سي د شکل لروي هغه د هومولګس کروموزومس په نامه سره یادیږي او همدارنګه ځینې جنسي د ځینې نه یعنې کوم جنسي حجرې چې دي هغه به گمیتونه چکل انتقالی یعنی د مور پلاس چکل گمیتونه انتقالی جو اولادونو ته هغه نیم شمیر کروموزومونه سره استي چې کله سره ځای سي به چې کیږي په ډیپلوید دوه ان سره اوري یعنی جوړ کیږي خو لمړی چې کله دی گمیتونه استي کروموزومونه شمیر نیم کیږي یعنی هپلوید په نامه سره دیږي یعنی د کروموزومونه شمیر ان یې چې وروسته به چې کیږي چې دوه سره ځای سي به په ډیپلوید اوري همدارنګه کروموزومونه چې دی خپل د پاسه کم جینونه چې لري د دغه جینونو په واسطه خصوصیات لږ ډول کیږي چې د کروموزومونه د پاسه مثال د زینو کروموزومونه د پاسه چې دی په لومړي کروموزومونه کې د ار ایچ فیکتور او په نهم کروموزومونه کې چې دی د وین د سیستم ګروپونه لکه ای بی او چې کیږي زربن کیږي چې دغه جینونه چې دی په دازه کې په مستقیم ډول سره پرتی او خصوصیت چې کې لښتوي ورپسې رازو د په وراثت کې د کروموزومونو د رول او ورسته بل موضوع چې د غیر مندلي صفاتونه دي مندل چې هغه یوازې دوند ویلي و چې کله چې نسلونه رامنځته کیږي هغه به یو پکشي کې غالب او بل به پکشي کې مغلوب پاتې کیږي مګر ورسته ولیدل سوال چې دا خبره چې و یوازې دا نه ځینې داسې ژوندۍ موجودات کې به ولیدل سوال چې لومړی ځل لپاره د کارل کورینز په نامه سره یو عالم چې هغه د پتونی ګل چې وو سور سپینې لومړی نسل کې چې کله سره تزویج کړل د دویم نسل چې کله لاس راوړي ویلې دل چې هغه نه سور وو او نه هم سپین وو کوم نسل چې لاس راوړي هغه ګلابي رنګ درلودي په دې سره د ثابت کړل چې یوازې یعنی دوی دواړه چې وو یو پر بل باندې د سور سپین غالب سوي نه چې دې ته د نیمګړي باریزیت ویل کیږي یا انکمپلیټ ډومیننس ویل کیږي یا هم نیم منځنۍ باریزیت ویل کیږي چې انټرمیډیټ ډومیننس هم ورته ویلی شو یعنی د چکم اف یو نسل سره وری وو هغه چې به خپل په منځ کې کله سره تزویج کړي اف دوه نسل چې سیکنډ جنریشن چې رامنځته کوي په هغه کې د یو دوه یو تناسب رامنځته سو یعنی په هغه کې یو سور رنګ درلودي خالص دوه دانې چې ګلابي وو هغه مطلب جینوټایپ چې ونه خالص وي یعنی د سپین او سره جینونه دواړه پکښې تللي وو او بیا چې وو سپین رنګ پکښې کې رالی چې هغه چې وو خالص وو یعنی د دوی کم تناسب چې داسي و نسبت هم یو پر سلور ګلونه چې وسپین و یو پر سلور سره و او دوه پر سلور چې و هغه ګلابي رنگ درلودي چې په دې سره دا ثابت سوی چې کله چې مثال نسونه مسکیش په هغه کې کېدای شي مثال سپین تو دغه دی سور او سپین سره ګلابي رنگ هم چې کې په دوی کې راښکاره کړي ځکه سپین او سور رنگ چې دی هغه یو پر بل باندې غالب نه دی ورپسې رازو د هغه وروسته د مرکب یا متعدد علیلونه وایو علیلونه چې دی ځینې مثال موږ وایو چې د یو صفت لپاره د دوو پر ځای څو علیلونه راغلي اوسي چې دغه علیلونه چې دی د یو صفت څخه نمایندګي کوي چې ښه مثال موږ د وینې ګروپونه ورکولی شو د وینې ګروپ چې دی یو خاصیت دی مګر په دې کې درې دانې علیلونه چې ای بی او د هغه چې کیږي انتقالیږي چې دا چې دی د مرکب یا هم متعدد علیلونه په نامه سره دیجه ورپسې رازو د جنس تعینېدل وایو لکه څنګه چې مو وویل د انسانانو په حجرو مثال د کروموزومونو شمیر چې دی ډیپلوید دی شپږ څلوېښت عدد دی او درویشت جوړې دی چې په دې کې دوه ویشت جوړې چې دی هغه جسمي کروموزومونه دی چې د اوتوزم په نامه سره یادیږي یا اوتوزم کروموزومونه هم ورته ویلی سو او درویشت جوړې چې دی جنسي کروموزومونه چې دا درویشتمه دانه چې ده هغه د جنسیت ټاکون کې دی یعنی په نارینه او ښځینه کې دغه د چې سیکس کروموزوم هم ورته ویل کیږي یا هم ګونوزوم هم ورته ویل کیږي چې دا چې فرق کوي په ښځینه کې چې دی دواړه ایکس ایکس راځي او په نارینه کې چې دی ایکس وای راځي له دې څخه معلومیږي چې د جنسیت ټاکونکي چې دی هغه نارینه دی یعنی ښځه چې ده هغه یو دانه جین ایکس ګمیت جوړوي او نارینه چې دی هغه ایکس او وای چې په دې سره کچیر ایکس مثال د ښځینه ایکس سره یو ځای شي راتلونکي نسل کې به ښځینه رامنځته کیږي او کچیر وای سره یو ځای شي په راتلونکي نسل کې به نارینه رامنځته کیږي چې په دا چې دی په الوتونکو کې مثال د جنس ته اندل چې دی په الوتونکو کې او خزندګانو کې دا سرچپه دی یعنی نارینه چې دی هغه هوموزایګوت دی یعنی دواړه چې دی جنونه چې دی ګمیتونه چې دی هغه یو شان دی مګر ښځینه چې دی هغه هتروزایګوت دی یعنی دا کوم ګمیتونه چې دی هغه چې لري فرق لري چې یعنی ښځه یې د جنس ټاکونکې ورپسې دا و چې موږ کوم موضوع چې وویل د ټوله د جنس تینې دل و علیلونه و کروموزومونه و کروموزوم زور په جوړښت کې څونه اغیز لري نه دا کوم ارسي خواص چې انتقالي جدا ټوله په ډي ان ای جین او کروموزوم پر اړه لري چې دوی خپل په منځ کې چې دی موږ اړیکه وویل چې خپل کروموزوم د ډي ان ای څخه ترکیب شوی دی چې په هسته کې لومړی دغه تارونه چې دی د ډي ان ای تارونه وجود لري چې وروسته د حجروي ویش په وخت کې دغه تارونه د چې مثال د ډي ان ای څخه ترکیب شوی د ډي ان ای او نور ساده پروتینونه د لاري چې کله سره یو ځای سي ورڅخه چې جوړیږي کروموزوم جوړیږي چې د کروموزوم په هر برخه کې جینونه یي چې دا جینونه د ارسي انتقال ارسي خواص انتقال کوي دونکو واحدونه دي دا مزمجه استاسي دنن وزي موضوع په اخرنی برخه کې درې پښتنې لرو. لمرې پښتنه ده په وراثت کې د کروموزومونو رول څه شي دی. دویمه پښتنه ده نیمګړی باریزیت واضح کړئ. او اخرنی پښتنه ده د جنس تعین کېدل څه ډول صورت نیسي. ستاسي ټولو د توجه څخه نری نری مننه.